خونه هم دی خطر ټولو قوی غواخ هغه دی چې کلتوري غواخ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کیږي بیا تر ټولو نه د باندې
یعنی دوی خپل ځل خبره په آزاد نشي کولای
بالکل نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي هغه خپل ځانانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس د جرأت لري چې لګ لګ دوی قدم پورته کړي کله چې نور خويندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پویږي چې هغه خپل احساس موي او خپل نوم وي مستعار نوم ذکر نه کوي یعنی دا جرأت لګ پیدا کړي
او کله چې دا هم دې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټي خودونکو کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وي بل څوک در سره دي
متاسفانه متاسفانه پر ډیر تاسو سره چې بیا هم هغه کلتوریستونز چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس کړم لومړی دا ویل چې زه په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور لخوانه دوی ته اجازه ورنکړ شو په اول قدم کې چې دا پیغام ماته ورسېدو په ذهن کې مې هغه څوک ګرځل چې متواتره ازري خلری په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څوک دي چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلودې چې په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیم غنی و دا باندې تاسو باید پوښښ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم وي زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما اول انتخاب غدې ټولو او کې کړ ټولو یو سر نه غوښته چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه همداسې مثلا هور سپیشلی ته فاميلی اجازه ورنکړه په کیسه ارزو ته اجازه ورنکړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټي خودون کې نام دی خفعال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسانه دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم دي سره نظم فقط د مسؤل په توګه ور سره زم یا چې دوی تقاضاله رل چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو ښه نو آلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شیر په ډولونو د شیر په جوړښت د شیر په ونده په دې مسایل باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړي دي په خپل مرکه کې مې د ویل چې کڅوګ د خزو حقوق په بل ډول غوړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دي انجو د جوړولو لاره نه مګر موږ د شیر په ژبه د قلم په ژبه غوړو او د وکاله کې مبارزه د غل لپاره مثلا څومره اغیزه پټولنه کې کړي ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبرې نه کوو یا مثلا ادبيات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبيات نه ادبيات سیاست نه نشي لري کې ده هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه غوړو د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وندا باندې په دې مسائل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مو خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوړنه ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپخوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغه کارونه کوي یعنی دا خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره خپل چې چا دغه ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزس ولیکي او بیا پاغه اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خطرېږي زای پوری چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډه هغه لنډ شیر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه دی شیر او شاعری دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاره کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپو نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډۍ په پیغام باندې کله چې دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډۍ دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب نا تندیا مات شي پتا چلی کلی دی
دغم تقریبا ورته نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مگر واک د بل چا د بل چا سره ده البته د پیغل خلینا او دل کیږي مگر ګوره ته پاګه څوره ټولنیز نه خالی په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درک دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مگر پلار مثلا هغه سپینګری ته ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړه
که په بدو کې ورکړه
په بدو ورکړه که خار څه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه دي خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ماغه بلل کیږي چې دغه مسایل ته پټه خپل پات
شي پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دي چې دوی لنډیو ته خاص ارزښت ورکړي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه
ویل
شي یا مثلا د ټولنې ماینز د غنه مرکز ثقل نه وروتلي خبري وي نو ځکه دلایل به زیات وي زه فکر کوم چې دا مسایل به وي چې دوی به خوښي
ډیره مننه
مهرباني مننه تاسو نه چنکو چنکو سبب
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
شتمن بودا او ځیرک انجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بودا په یوه بزګر باندې پیسې وې. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشحاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بې رحمه بوډا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو ویې ویل زه د مشکل داوري لپاره یوه آسانه لاره هم وینم، که د انجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګاټ یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټی راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګاټې راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې یې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چل او ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوویست، خوله یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوویست چې تور و او بودا دانشوی ویلی چی هغه اول هم تورو. کلچه استاد د مرگ په بستر پروتو شاگردانی لکټه را تا و چې د استاد د ژوند ورستې شیبه تر وسه وسه خوږی کړي او هم که ممکنه و د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه لخلی واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی وو او د معنا غنی غټیه پرانیستی وي. یو شاگرد پوښتنه ورنه وکړه، استاد لتاسې مو ډیر څه زده کړل او په ډیرو حقیقتونو دی خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډیرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډیرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحمانی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فاصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته ټاکلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنۍ ده، یا راګونه دي چې په تقریباً کوټو کې د سلو راګونه په کښې کښې دي. او ما د دې سره د ملت بعضې آهنګونه هم ورسره کړی دي. مثلا دا چې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم را کې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرد دي، ستونه یې ګرد دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم را کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، د هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به عرض وکړم چې موسیقي ته د کتاب نه روی نظر کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري یا لېونۍ مینه ورسره ولري، تر هر څه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي. اسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیا ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، چې مثلا هغه د ده لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تصدیق ور وښي. دا چې ما تشریح کړي دي په خپل کتاب کې، چې هغه تصیبور په هارمونیا پیانو کې چې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، هغه مې تشریح کړي دي چې د چا د خوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغور د یونان نادره په دې مورد کښې لیکنه کړې ده. منتا د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه وي ارزانه به ورته کښېني او دغه به د څو ورځو د پاره زده کړي. زما کتاب دی په ډېرو شیانو پوه کوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي. او که مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی، پروفیسر یې نه دي چې دی کولی شي زموږ سره زما سره په ایمیل کښې خپل مشکل حل.
او غربي موسیقي پوه کې په خپله لیکنه کې اشاره کړې وه چې که تاسو د شرق موسیقي غواړئ چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغوونکی غواړي چې دغه پارچه وژغوي، کټ مټې هغسې نشي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغسې کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغسې نشي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
موږ یو سپتک لرو چې په سنسکرت کښې ورته سپتک وایي، او هلته په غربي کښې ورته اکسټیو وایي. دغه ول سور د چې د جهان حقیقت غربي د شرکت د مرکب له دغه ول سور څخه ممتاز موږ د دې په نوټیشن کې فارق دی موږ د ساره جام په دنیا د دورین د فصول شي حساب باندې کار کوي خبر په دې ځای کې نه چې د دې د هرې ملوړي د فارق د هرې سندره د فارق نوټیشن لري او دا د نوټ څخه به استفاده کوي زموږ د فقط او فقط پر راز او راز یې باندې بنار مثلا نو هنرمن چې ارمنیا په لاس دا واخلي او د اواز وایي یعنی څنګه وایي نو د پر ارمنیا د پکسي دي دا نو ملګري ساجیان یا سازغون کې هنرمندان د کربا مته پیانو لکه مثلا وایلن مته ګیټار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې د سیمه لري په یوه ځای کې دا کوم راځي پر هغه راز باندې خپل اساسي سروي او حدې کې هر څنګه شروع کې ده په دې ټوله معلومات خار سره کیږي واخه موږ کې خلاص کتل کتل ماشا فقط موږ او د غرب په مابین کې دغه فرق دی چې موږ د هر څنګه دی یا د هر ملوډي د پاره موږ نه نو کې څنګه دی موږ پر راز او راز نه باندې کار کوو وخت چې پر دا راځي موږ د شرکې ونرمندان درې څنګه دی ویلې دې راځي نو موږ راځي زه راځوړو دا په څنګه تاسو فکر کړئ په کوم حاصل کې دا په څنګه زبا او تمبور خصوصا ساري حاله دغه ولادي د سټي دندندن په اصطلاح د خپل کارونو شروع دا معنا دا د دې ګراغه خولاري وبل راځه پرغه باید تیار کی
تاسو په دنمارک هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرنیان همسته کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد د غواړي شرقي را وژغبي آیا هغه سي ژغولي سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کنه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې
یو فرق مرد دي په مابین کې د ریتم او د تال موضوع دی دي هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ما سره خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته شیم هغه میتود د کار کې او هغه د ښه کار ولای فقط یو شی چې موږ د دې په مابین کې زموږ ریپورټ یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي مثلا د نورمال د درې سالې ډېرې له ډېر سالونو لري خو موږ هغه ډېر نورمال دي دا چې نه دي لکه موږ د موږ د مغلق سالونو لرو مثلا موږ په نامه د درې سال لرو هغه شار دي هغه دین خاري هغه د موږ مثلا د دې په نامه لرو څلور دي مره د کیوا په نام سره لرو اته 2000 به سره په کاري په اته هغه دین کار مو ته مور د 2000 به سره په نام د یک تعالی دولس دې لرو هغه دین څه کارونه مثلا مو سلور په سلور 2000 به سلور فارس په نام د سنتال درو هغه دین څه کارولې تر اوسه دې ولاد نشي او دغلم مو دا شی هنرمندان دې بل مرکو هنرمندان هم لرو دې سلور کال څنګه کاله په دې کې ذکر کړی دی دا وګوري زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کوو باندې او کار وګورې دا سره نه ما کې دا شی وایته مون تر ما طریقه د تدریس دې په شمه په سیمو څه څه باندې زه هغه نو که دې وګورې هغه څه تدریس هم په دې وګورې چې هغه باندې دې لوري وځي نو هغه سره باید کار باید کار وکړي کم از کم یو هفته یو نیمه هفته دې کار وکړي وخت چې هغه تکلیف هم دې کولای شي هغه
بل استاد کبیر افغانستان تر سوپ افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅه روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غني
اوس وایي چې کافي نه دي ما وزیر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم د مسله شریکت لري دغه د موسیقي په مورد کې هیڅ شي نشته نه حتی په پارلمان کې یو کمیسیون هم نشته البته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپل وزیر صاحب هغه ورزورځلی نو د موسیقي شعبې ساده ډېر غریبان ډېر بیچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ او گزاره کوي یعنې دا د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوی او نه نه کیږي ځکه میتودیک فقط فقط دغه داسټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم دی دا داسټر صاحب لا څه کارونه کړی دی هغه د په شخصي حساب دا خان د لارې څخه نو له دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته حتی د موسیقي نوم څو په چاټ کې نشو راځي له پارلمان کې نه په شورا یو ځران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شو کاندي ټول لاس باندې ورسره لري
بل تاسو په خپل خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړي چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې
دا حساسیت په دې شکل سره د بینت لای شي چې موسیقي د سنفونو څخه راشي دا هغه وخت دی چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو نو اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راوخو چې مسلکي خالد دي دي هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي کذکړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتدي کنه دځه نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر بنیا باندې مزاغلي نور مو میتدي کوم یعنی دا یو یو د داسې مقصد خمیر او څه لکه هغه دی یلی مقصد دی او هغه دی په اساسي توګه سره دا تر پښې وشي او هغه دی مختاد وشي او جهان هغه دی پښې خپل جامع یو بل دا دی چې دا افغانستان هر څه د پاره دی چې وشي هر څه د ټول د پاره مثلا د عام المنفعه د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅوک یو یو دی نور کی په دې خاطر باندې چې مو شي کې د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی سره ده او صد دلار سره هم دا ده دا حرمت د موسیقي هغه نه دي هغه څه څوک نه بولي چې موسیقي موسیقي حرام ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالي وي خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکل دي خغله هاشم خپل یو طنز راتلولي او دا هم راتوي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوی ده
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو کړی ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لای وټو کټه کړه برابر کړی په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډی جوړ کړی و په خلکو یې هغه ملنډي وهلې چې څه درته وایم بس لوی سړی به یې رای سر کړی و هغه بیچاره به داسې ورته ننې نه کېده چې اریان به ورته پاتې شوې هغه شیخان یې راګرځولی و چې خدای کدي زړه ته ولویږي د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده بل ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاتې شو په وار خطایې مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بوخت او غرق و وقفې لیکل به یې کول یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود اوږده د خوښۍ سا به یې واخیسته بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم د نوموړي شاته یوه شیشهیي الماری یخې وه چې ورته ځیره شوم ده رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو ومې لیدل چې له زرلختي سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي په دروازه کې یو درجه نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاتې شوي له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ زه یې یوه چاره کوم ژر ژر مې ببرک یا زرلختې ته په ټلیفون مسیج ولیکل ببرک جانه سلامونه مې ومنئ ښاغلی تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختې په نامه ټوکه ازاده کړي زه او یو زیات شمیر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شو یاره زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه مننه ومې لیدل چې زرلختې ورته ولیکل زما ګرانه زما د زړه سره زما د سترګو توره نور چې دې ونه وینم صبر مې نشي خو تاسو مې هم ډیر وخت له کاره ویستی که مراجعین لري د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ زما ګرانه لطفاً 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 رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونې تیرې کړې او ورته یې ولیکل په سترګو زما مینې زما ژوند زما وفادارې معشوقه په څو شیبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ، راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډیره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شیبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل، زه دا لس ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناشارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې تنس کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کیږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره چې زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست یي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي، ته په خپله د خپل ځان غوندې رسوا شي. که زما بېقراری درته نه ښکاري، د بودها د اطمینان غوندې رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی په لمن کې، آخ که ته هم د اسمان غوندې رسوا شي. پاک مولا خو دې کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوندې رسوا شي. پس پرلی خزان تکیه مشي ممتازه، د خود سره بیابان غوندې رسوا شي.